د دا پیغام د پروګرام کې د موضوع سره یو څه ارتباطي نه درلود. اوریدونکو، نن د ولسی جرګې مخته د اعتراض په اړه دا پیغامونه راستولي وو چې د کابل د انتخاباتو کاندیدان وایي چې هلته دې د ولسی جرګې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان سي. اوس به اجمالاً لنډ خبرونه وړاندې کړي. بیا عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام لري.
افغان ژورنالیست ها د تلویزیون ویاندوی مینه منګل نن په کابل کې د ناڅرګند کسانو لخوا په ډز وژل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې جنایات، هدفي وژنې او جرمونه په زیاتېدو دي. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوالو او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چار وزیر سید حسین علمی بلخي دا خبره ازادي راډیو ته وروسته لاغه وکړه چې د ایران یو چارواکي د افغان کډوالو د جبري ستلو خبرداري ورکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشره عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو کیږي او ضربه اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته روان دی. او امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسیده.
لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په افغانستان کې د ولسی جرګې د فرهنګي چارو سلاکار مینه منګل وژل سوې ده. دا پیښه په کابل کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په حواله سوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو د جورج ټاون پوهنتون د مطالعاتو د مرکز د یو تازه رپورټ پر اساس افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره دوهم بد هیواد دی. دا چې دغه پیښه څنګه سوې ده وروسته به په خبرونو کې تاسو ته معلومات درکړو. تاسو کولی سي چې د دې پیښې د جزئیاتو لپاره زموږ ویب پاڼه هم وګورئ، ازادي راډیو ټکی کام. اوس به ورسو عبدالنافع همت ته د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت يم او تاسو سره زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې په فرای ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1,000,000 امریکایي ډالر زیان وراړول دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نشي موادو څخه د پاسه لس قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کابل د امنیه قمانداني ویاند فرامرز فردوس ازادي رادیو ته وویل پولیسو د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې 14 قاچاقکونکي او خرڅونکي له 15.5 کیلوګرامو نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
نیول شوي کسان د نشه یي موادو خرڅونکي او قاچاق کوونکي دي چې د کابل ښار د شمالي دروازې او ارغندي چوک په سیمو کې نیول شوي دي. له دوی سره هیروین، شیشه، چرس او الکولي مشروبات هم نیول شوي دي.
په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو یوه کارخانه او یوه زیرمه ویجاړه شوه. د هلمند ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې په لومړیو عملیاتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په مارجه ولسوالۍ کې د هیروینو په یوه کارخانه کې څه د پاسه 3000 کیلوګرام امونیم کلوراید، 6 کیلوګرامه کاربن، 2 کیلوګرامه تریاک او هیروینو جوړولو له یو شمیر وسایلو سره یو ځای لمنځه وړي دي. په دوهمه پیښه کې د سنگین ولسوالۍ پر یوه کارخانه باندې د عملیاتو په نتیجه کې 420 کیلوګرامه تریاک، 210 کیلوګرامه خشخاش او 50 کیلوګرامه بنګ تر نیول وروسته سوځول شوې دي. په نیمروز ولایت کې لږ غوڼه ټنه هغه کیمیاوي مواد وسوځول شول چې افغانستان ته قاچاق کیدل. د کورنۍ او چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق رسنوی ته ویلي چې د اسیټون او ټولین په نومونو اتیا ټنه هغه کیمیاوي مواد یې سوځولي چې په وروستیو دوو میاشتو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په څو جلا جلا عملیاتو کې د نیمروز ولایت په ګمرک کې نیولي وو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس په دې وروستیو میاشتو کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو قاچاق ډېر شوی چې د هیروینو په جوړیدلو کې کار ځینې اخیستل کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشه یي موادو د قاچاق په تور 13 کسان مجازات کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل امنیتي ادارو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 13 کسان د 50 کیلوګرامه هیروینو، 14 کیلوګرامه مورفینو، 311 کیلوګرامه تریاکو، 3514 کیلوګرامه چرسو او 101 ګرامه شیشې سره نیولی دي. د یادونې وړ ده چې تیرونی هم د مرکز ته 14 تورن کسان معرفي شوی چې د دې جملې څخه 14 کسانو یې غوښتل چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر لاره هند او سعودي عربستان ته نشي مواد قاچاق کړي.
مسکا هو تکو چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په فرا ولایت کې افغان هوایی ځواکونو د هیروئین جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي او طالبانو ته نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر زیان وراړولی دی.
هیڅ ملکی تلفات نه لرو، بلکې هغه کسان ټول کارمندان وو. عملته
په افغانستان کې د محتاجینو د درملنې د لارو چارو په اړه هم راپور لرو. د رواني ستونزو او احتیاط ترمنځ د اړیکو په اړه له ډاکټر عبدالحد قریشي سره مرکه لرو.
اوس چې د 1500 کسان روزانه مراجعه کوي تر اون شوغان.
د غونچګور په نوم یو معتاد وایي چې خپل ورونو د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړی دی. او د خبرونې په پای کې ډرامه هم هیروي.
ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولی ما څه بد رسولی دی چې داسې راته په غوسه یې؟
بدله تور وي که سپین، ټول وطن دې وران که.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په فرا ولایت کې افغان هوایي ځواکونو د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې بریدونه کړي او په دې بریدونو کې طالبانو ته نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر زیان وراړولی دی. د کورنۍ چارو وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشي موادو د تولید کارخانې د طالبانو مالي سرچینه ده او له دې لارې خپل جنګي لګښتونه پوره کوي. ښاغلی رحیمي وایي چې په دې هوایي بریدونو کې ملکي خلکو ته هیڅ ډول مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو په ملي شورا کې د فرا ولایت د خلکو استازی وایي چې رښتیا هم په دې هوایي بریدونو کې د هیروین جوړولو کارخانې ویجاړې سوي، خو زیاتوي چې په دې عملیاتو کې ملکي خلک هم مرګ ژوبله لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
په تیرو لسو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې افغان او بهرني ځواکونه په ګډه د فرا ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشه یي موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایی او ځمکني بریدونه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې د کشفی او استخباراتي معلوماتو پر اساس د بکوا ولسوالۍ په اشکن، پلواش او سپین کاری سیمو کې آتش پته کارخانه ویجاړې کړي. د دې کارخانو کارکونکو ته درنه مرګ ژوبل اړولې او نږدې د 1 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت نشه یي مواد یې هم لمنځه وړي دي.
د آتش پته خونې مکمل د مکنوي عملیاتو او د هوایی بمبار پترت کې لمنځه ولاړې. هیڅ ملکی تلفات نه لرو. په کارخانه کې د ټول کارمندان وو. عملته 200 کې کسانو چلته کار کوه. کله چې بمبار کېږي 150 نفر وژل کېږي او 40 نفر نور هم ټپیانی.
تیره اونۍ د افغان ملي پوځ هوایی ځواکونو د بکوا ولسوالۍ د اشکن په سیمه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یوه لویه زیرمه له منځه یووړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څېړنې ښیي چې په دې کارخانو کې د ورځې د لسګونو زرو امریکایي ډالرو په ارزښت هیروین جوړېدل او ټوله ګټه وټه یې طالبانو ته رسیده. خو وسلوالو طالبانو بیا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د نشه یي موادو په تولید کې لاس لرل رد کړي دي. په ملي شورا کې د فرا ولایت یو استازی وایي چې طالبان د فرا ولایت په بکوا، ګلستان، خاکی سفید، پشتیرود او بالابلوک ولسوالیو کې پوره واک لري. د دوی تر واک لاندې سیمو کې کوکنار کرل کیږي او د هیروینو جوړولو کارخانې هم فعالیت کوي. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي د نشه یي موادو د تولید ډیری کارخانې د استوګنې په سیمو کې جوړې شوې دي، ځکه نو په وروستیو عملیاتو کې ملکي خلکو ته هم مرګ ژوبله ور اوښتې ده.
بکوا د فراه ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. هلته دولت واک نه لري. د کوکنارو کښت، تولید او نشه یي موادو تجارت پکې آزاد دی. هغو خلکو چې د پیښې له ځایه له موږ سره اړیکه نیولې وایي چې ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، ځکه چې کارخانې د استوګنې په سیمو کې دي. د ملکي مرګ ژوبلې تر څنګ د نشه یي موادو جوړولو یو شمېر کارخانې هم ویجاړې شوې دي. موږ د نشه یي موادو د کارخانو د ویجاړولو پلویان یو، خو باید د عامو خلکو ژوند ته هم پام وشي.
که څه هم د سیګار ادارې د راپور له مخې امریکایي ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو خپل هوایي بریدونه درولي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني ځواکونه اوس هم د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې په هوایي بریدونو کې له افغان ځواکونو سره مرسته کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په فراه ولایت کې د افغان هوایي ځواکونو لخوا د هیروینو جوړولو پر کارخانو باندې د هوایي بریدونو په اړه راپور راوړوه. اوس د محتاجینو د درملنې موضوع را اخلو. د افغانستان په دولتي او نادولتي روغتونونو کې په بېلابېلو لارو چارو د محتاجینو درملنه کېږي. له دې لارو چارو څخه یوه یې هم عارضي درملنه ده چې ډاکټران یې دومره ګټوره نه بولي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او عوضي درملنې په برخه کې د نظر اختلاف د دې لامل سوی چې موږ اجتماعي درملنې ته مخه کړو. په دې اړه فرید حلیمي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان په دولتي او نادولتي مرکزونو کې په بیلابیلو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي. په ځانګړې توګه عارضي درملنه چې د امریکا په ګډون د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې دود ده. په دې ډول درملنه کې یو معتاد د زهر ایستلو تر پړاو وروسته درې میاشتې بستري کیږي. د دې کار هدف د هغو زیانونو درملنه ده چې د نشې پرېښودلو له امله معتاد ته پیدا شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا وایي چې د کافي بودیجې نشوالی او نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی هغه ستونزې دي چې د عارضي درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې موږ یو ناروغ د لوږو امکاناتو له امله تر دوو میاشتو ډیر نشو بستري کولی. په داسې حال کې چې د دې درملنې د اصولو له مخې باید یو معتاد لږ تر لږه درې میاشتې بستري کړل شي.
په عارضي درملنه کې باید یو معتاد له 15 ورځو څخه تر 3 میاشتو پورې بستري شي. سره له دې چې د عارضي درملنې په پالیسۍ کې ټاکلې موده نشته، خو له بده مرغه چې موږ د کافي بودجې د نشتوالي او د معتادینو د ډیروالي له امله یو معتاد یوازې له 15 څخه نیولې بیا تر 500 ورځو او یا 2 میاشتو پورې بستري کولای شو.
که څه هم په عارضي درملنه کې په کورونو، ټولنه او روغتیایي مرکزونو کې معتادینو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي، خو ډاکټران دا ډول درملنه ګټوره نه بولي. ډاکټر منصور ارشاد په دې برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی لوی ستونزه یادوي.
مشکل عمده دیگه که در تداوی اعتیاد در افغانستان موجود هست.
یوه بله عمده ستونزه چې په افغانستان کې د اعتیاد په درملنه کې سته او درملنه یې ډیره ټکنۍ کړې ده، هغه د درملنې په برخه کې د مسلکي کسانو نشټوالی دی. که دې مسلې ته په ځیر وکتل شي نو د اعتیاد درملنه یوازې روغتیایي خدمات د اعراضو او نشې پرېښودلو له امله د راپیدا شویو ناروغیو کنټرول نه دی، بلکې یوه له کغلیچونو ډکه او اوږده لاره ده چې ډاکټرانو، روغتیایي کارکوونکو او رواني متخصصینو ته ډیره اړتیا لري. په ورته وخت کې داسې خلکو ته هم اړتیا ده چې له معتادینو سره د مهارتونو په زده کولو کې مرسته وکړي تر څو دوی بیرته له ټولنې سره یو ځای شي.
طبي ډاکټران په نشو باندې د بیا اخته کېدلو یو لامل اوسنۍ نیمګړې درملنه بولي. دوی باور لري چې د میټاډون ګولیو په واسطه د احتیاط ښه درملنه کېدای شي. میټاډون ګولۍ یو ډول مصنوعي نشه یي درمل دی چې ډیری وخت هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د هیروینو او تریاکو نشه کوي او یا هم د ایډز او ژیړي په ناروغیو باندې اخته وي. خو ډاکټر عبدالواحد قریشي بیا وایي چې که دا ګولۍ تر خپلې ټاکلې اندازې ډیرې وخوړل شي د احتیاط لامل ګرځي.
په میټاډون کې دا خبره ده چې هغه چون هغه هفلیف د هغې زیات دی نو سلوري ساعت هم کار کولی شي. یو دوست چې سهار واخلي نو سبا سبوی پورې دی چې د خپل پغم سبوی پورې بیا بل دوز اخلي، خو لږ ذره شرافتمندانه دی. په دې باندې دی دی خپل کار هم کوي، خپل زندګي هم کوي، خپل بچو ته رسیدګي کوی شي. په مواد مخدر هم مبتلا دی او د دې نه وتل هم بیا په اسانه دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د میټاډون ګولیو په واسطه درملنه ګټوره بولي. د نشي موادو د غختنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې له بهرنیو مرستندویو ادارو سره د ایوازي درملنې طرحه شریکه کړې ده. د دې طرحې هدف دا ده چې 2000 معتادینو ته میټاډون ګولۍ برابرې کړي، خو د کافي بودیجې د نشټوالي او طبي ډاکټرانو د علمي اختلاف له امله تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده عملي شوې.
اوس دې موضوع ته راځو چې رواني ناروغي له احتیاط سره څه اړیکې لري. طبي ډاکټران وایي هغه خلک چې ذهني او رواني ستونزې لري تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي. دا چې رواني ناروغان ولې تر نورو خلکو ژر په نشو اخته کیږي، څه ډول ناروغان په اسانه نشي موادو ته مخه کوي، په کوم عمر کې رواني ناروغان ډېر په نشو اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالاحد قریشي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول کوم خلک ژر په نشو اخته کیږي.
هغه اشخاص چې په جامعه کې دوی چې د فرهنګي، رواني یا فردمال په هر رقم مشکلات په اجتماع کې وجود لري، دغه اشخاص په تکلیفونو، په موادو باندې، په احتیاط باندې هغه کیږي. دوی چې دغه اشخاص خصوصا هغه اشخاص چې اقتصادي مشکلات لري یا روحي رواني مشکلات لري او یا طبي څه مشکلات لري، دوی چې د خپل د غم او د خپل د هغه درد د نه ښکاره کولو په خاطر باندې یا فرزند د کمی په خاطر باندې یا د هغه استرابات او د افسردګۍ د کمی په خاطر باندې دوی مواد مخدر ته رجوع کوي.
کوم روحي رواني ناروغان دي چې دوی وضعیت ډیر خراب وي، ډیرې ستونزې ډیری نو نشي ته مخه کوي که مشخصا راته ووایي؟
90% هغه ناروغان دي چې دوی په استراباتو باندې مبتلا دي، دوچار دي، په افسردګۍ باندې مبتلا دي، دوچار دي، دا مریضان چې دی په دې شانو باندې زیات هغه کیږي. او علاوه د دې ځینې بعضي مریضان دي چې هغه شخصیت اختلالات لري، فرزند زده اجتماعي اختلالات لري، د دې په وجه باندې دوی چې دی یا مرزي اختلالات لري، د دې په واسطه باندې دوی چې دی مواد مخدر ته لپاره مخه کوي. لکه یو سړی دی په دوامدار دښمنۍ کې دی او چا سره گیر دی، فرزند ده ته همیش استراب دی، پیشو ورته ناست ده، په اصطلاح سره استراب پیشو دی، ترس پیشو ورته ناست ده، نو دی به څه کوي؟ نو د دې په خاطر باندې یو د مواد مخدرو ځینې که هر یې وي، که چیرته دا دوا په شکل باندې وي، خواباور دواګانو ځینې وي او یا د موادو په شکل باندې وي، نو دوی ځینې دا استفاده کوي. نو هماغه ده چې یو څو هفتې چې استعمال کړ دوا، نو بیا په مواد مخدر باندې بیا تخلاصېدی نه شي.
ولې دغه روحي او رواني ناروغان نشي ته مخه کوي؟
بعضې د تفریحي خپل د رفیقانو توصیه په اساس باندې دوی چې عمل کوي او رواني مواد مخدر ته مخه کوي.
د روحي او جسماني لحاظ نه یو موتاد او یو روحي او رواني ناروغ دغه نښې څه دي، کوم حرکات دوی لري؟
نښو نښانې خو یو خو دا دی چې رواني امراض په صورت دوم سره هغه شخص چې په رواني امراض لکه یو د هغه ځینې افسردګي باندې، په افسردګي باندې یو شخص دوچار دی، دا چې دی ډېر غمګین دی، ورځ په زیات وخت زیات ساعتونه دی غمګین اوسیږي، د چا سره خبرې نه کوي، په اسانه باندې غصه راځي، په هر کار باندې غصه راځي، ناامیدي راځي، ورته ژاړي، چورت و فکر وهي، بیوسی دسی، ډیر بیوسی او حافظه کې څه نه پاتې کیږي او هیڅ هم نه خوښیږي او یوازې یوازې ځان دپاره ناست اوسیږي، نو دا چې دی مواد نه استعمالوي، خو دا په افسردګۍ باندې فرضاً مبتلا دی، یا همدغه ترتیب باندې یو سړی دی په یو اضطراب باندې دوچار دی، که نه یو اضطراب باندې دوچار دی، هغه په آرام یو ځای کې نه کینی، فرضاً ګرځي، داسې ریسټلس یو حالت ځان دپاره لري، ناارامه وي، فرزن خولی راځي په وجود باندې، ورته خولی راځي، فکر کوي، بې خوبي ورسره کیږي، بې خوبي هغې کې په دې کې بې اشتهایي مابین ته راځي، موږ په دې باندې پوهیږو، یا د هغوی خپل خپلوان د مریض چې دی ډاکټر ته شفاخانې ته حاضري، دې ته دغه تکلیف را پیدا شوی دی. او د معتاد پیسه معتاد اشخاص چې دی هغوی چندانې داسې وضعیت هم خراب وي او د ډاکټر سره کوم علاقه هم نه لري، ډاکټر ته هم نه ځي، نه غواړي چې د هغه دنیا نه ووځي. بل خبره دا ده چې دا دواګانې چې دي دا په خپله استرابات له منځه وړي، په اول کې بیا وروسته د هغې ځینې چې دا بیا زیات هغه شي، نور کسالت و سستي و دا شیان ورته پیدا کوي. ورته معتاد اشخاص چې دی هغوی د موادو په پیدا کېدلو په لټه کې دي، چیرته چرګه پټه کوه، چیرته فرزن د چانه بکس زړې خزینه و تخته و، چا چیرته څه شی چې نظر په محیط ته، نظر په اجتماع ته فرق کوي.
مشخصا ډاکټر صاحب کې راته وایي په کوم سن کې نو مشکلات د روحي او روحاني ډیر دی، په دغه صورت کې نو خلک نشې ته مخه کوي؟
دا خو په نوي ځوانانو کې او ځوانانو کې دا زیات لیدل کیږي، لکه په 30 کلنۍ نه نیو راواخله ته 40 کلنۍ او 50 کلنۍ تر دېش پورې په دې عمر کې زیات لیدل کیږي. لیکن په هر عمر کې کېدای شي فردمال ورته استرابات ورته پیدا شي، ویره ترس ورته پیدا شي، پریشانی ورته پیدا شي، دښمنی ورته پیدا شي. مزینو هغوی چې دی دغه موادو ته د بل چا د توصیه په اثر باندې د دوستانو د توصیه په اثر باندې دا بیا دوی مخه کوي.
مونږ څه رقم پوښو چې یو رواني ناروغ دا ستونزې سره مخامخ ده او دې سره مونږ مرسته وکړو تر څو چې نشې ته مخه نکړي؟
ترینه لاره دا ده چې د فامیلونو د خانواده او د فامیلونو خبرول په دې باندې پکار دي، هغوی ته فردمل ایجوکیشن ورکول ورته پکار دي، ورته او په دې باندې خبرول پکار دي چې دا د تکلیف پیدا شو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. اوس الحمدلله خلک ډیر پوښیوي دي، خلق په دې خبرو باندې پوښیوي دي. اکثر خلق شبخانه سیتروان ته زیات مراجعه کوي. 14 کاله مخکې چې زلته راغلی وم نو 10 کسه 40 کسه به روزانه راتلل، نهایت 50 کس نه زیات ما نه ولیدلي. اوس چې دی 250 180 180 کسان روزانه مراجعه کوي شبخانه سیتروان شبخانه. نو دا د خلکو خبرواله دی، خلکو اویرنس دی په دې باندې. نو دا سبب دی کمی دی رواني امراضو کېږي چې دوی دوا په وخت باندې واخلي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ پر 2:00 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې واردی. غونچګول لازلمي و چې په ایران کې په تاریخ وختاسو او تر اوسه پورې هم د تاریخو نشه کوي. غونچګول خپل ورونو ګیلا کوي چې د نشو له امله له پلارني میراث څخه بې برخې کړي دي. دا چې دی نو له څه ډول ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا 15 کاله به مې نو کور ایران ته لاړم. 12 کلن ومه، تقریبا 3 کاله 3.5 کاله هلته کار ښه کار وکړ. د ما نه مخکې دوی خلک پیاخته وو، زه که وړکی وم یا نادان وم یا ناپوه وم، هر رقم سي وم. د تیم یم دلته نن یو دودو نیسه، سبا دوه دودو نیسه، دریمه ورځ داسې سوله څخه خپله مې واخیستو، تریاک مې واخیست، استفاده مې تر وکړ، لتي داسې اخته سولم، اخره داسې سولم سه پوخ عملی کړم. عمل به مې سي ونکړ، کار مې نسه کوله، بیا له به وم درد به م دلوده، فکر به م خرابه و بیخي، کار ته به م هېڅ هغه نه کېدل شیمه مون کار کړی وی. د دې نو 1 کال 1.5 کال مې تېر کړ، بېرته راغلم کور ته. بیا دلته چې افغانستان ته راغلم، همدغه موټروانۍ کس مې ونیو څو وخته، کاوه مې کون مې چلوای سه، عمل مې م کېستای سه، تقریبا اولاد مې ښه پاک سوتره ساته مې ون د عمل پیسې مې دلته په دې کې بچه تېدلې، هغه معاش به مې کور ته راغو. دا پیسې سه ما درلودله، ورونو مې نه درلوده، دا موټر م شریک اخیسته، اوس چې غاست کور بار جوړ ده چلار ده، ما پیسې غونډه په همدغه ورکړه. شپږ اوس سوانیله مړنه درلودو، خرڅه یې کړه. ما نن ورته وویل معلم ها حق راکړه، د بېرته جواب راکړه، وایي تخو عملی ما حق خور خواست چې سي بخاطر دمدغه عمل بخاطر هغه راته کو. ما اعتبار قانون لاسه ورکړ، نه په جماعت کې کېناستای سي، نه په یو مجلس کې کېناستای سي، نه په یو مړي ځوندي کې کېناستای سي. هر سړی به تاب ته ګوته نیسي، یو مردار خور به هم درته راجي شوی ته عملیې ته مرګېږه. هغه روابط مې سي پخوا درلوده، اوس ما سره هېڅوک هغه روابط نه کوي. زه وایي دا یو عملي ده داسې. نو مخکې سي وم 15 کیلو هغه راشي چې ما د عمل شروع کړی، اوس 15-15 کیلو بیلی. او بل غاښو باندې م تاثیر کړی، غاښو نه داسې کوم توی شوي ټوټه ټوټه یې ډوډۍ نه سم خوړی ده. اوس په دو دې سو کې لاس په نه پاتیم، دا دوه ویشت غونډې تللی دي، دا سپین ویښتل نشته کې په سر کې. هغه پخوا حافظه مې درلوده، هغه حافظه مې اوس نشته. زما زندګي ختمه ده، تللې ده. نو ته تو سزا هغه زندګي راټولم، په مونږ هم شاید خاوري واوړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. در ډرامه کیسه داسې ده چې یاسین خان د اکرم خان مېلمستون یا حجرې ته ورځي. اکرم خان خوشحاله کیږي او تود هرکلی یې کوي، خو یاسین خان ډېر په قهر وي او اکرم خان ته اختارونه ورکوي. دا چې یاسین خان ولې د اکرم خان حجرې ته ورغلی دی، ولې په قهر دی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یاسین خان په خیر راشي.
خیر له کومه شو بابا، ستانه به هم چا خیر لیدلی؟
ولې ما څه بد در سره ولیدی چې داسې راته په غوسه یې؟
بد لا تور وي که سپین، ټول وطن دی وران که.
یاسین خان دا ته اوس څه وایې؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم، وطن مې څنګه وران کړو؟
وایي څه لی مړه کړه، دی لا بدي نه بولي، د وطن ټول ځوانان دې تباه کړل، ته وایې څه بد مې کړي دي؟
یاسین خان سپینه خبره وکړه، مطلب دې څه دی؟
خبره سپینه ده، هم ته خبر یې او هم ټول وطن خبر دی چې ته د هیروینو جوړولو کارخانه لرې او ټول ساکیان ستا څخه هیروین رانیسي. زموږ ټول ځوانان دې پوډریان کړل.
نو زه خو په زور هیروین نه ورباندې خرڅوم.
نو یو ځل دې ځوانان په پوډرو اخته کړه، اوس مجبوره دي چې ستا څخه پوډر رانیسي.
نو تاسې چې خپل زامن له نشو نه شي راګرځولی، دا خو زما ګناه نه ده.
نو ته به زهر خرڅې او زموږ ځوانان به پې وژنې، بیا وایې چې زما ګناه نه ده؟ ته پیسو په سترګو ړوند کړې، که ستا زوی پوډری شي بیا به د اولاد په درد پوه شي.
نو ستا څه خیال دی چې زه ستا په نصیحت خپل د لکونو ډالرو کاروبار پرېږدم؟
نو ستا څه خیال دی چې ته به مو ځوانانو ته زهر ورکې او موږ به په رڼو سترګو درته ګورو؟
نو څه کوې؟
زه هغه څه کوم چې ولس غواړي.
ته چا د ولس نماینده کړې چې ما ته اختار راکوې؟
زه اختار نه درکوم، ولس اختار درکوي، زه ولس ټاکلی یم.
واه واه، دا انتخابات څه وخت وشول چې ته یې وټاکلې او زه خبر هم نه شوم؟
دا ټوکې نه دي، زه رښتیا درته وایم. ما پرون په کور کې د قومي مشرانو او ولس د مخورو سپینګرو جرګه رابللې وه. جرګې پریکړه وکړه چې زموږ په ولایت کې چې هر څوک د هیروینو جوړولو کارخانه لري، کارخانه به یې سوځول کېږي.
جرګې نور څه وفرمایل؟
جرګې ما ته وویل چې لومړی دې په سمه پوکم، که دې په خپله د هیروینو کارخانه بنده نه کړې بیا به د کارخانه سوځول کېږي.
د چا پلار هم نشي سوځولی.
ګوره اکرم خانه، سرتنبګي مه کوه، وایي د خلکو زور د خدای زور دی، که دا د زهرو جوړولو کارخانه دې بنده نه کړې نو سخت به پښیمانه شي.
ورځه لاس دې خلاص او توره دې تیره، څه چې کولی شي ویکه.
ګوره ما په سمه پوکړې، خدا چې ته پر خپله خبره کلک ولاړې، نو اوس دې ولس زور ته ګوره، زه ولاړم.
والکانو ژر ژر کار وکړئ چې نن ډېر فرمایشونه لرو.
دا دی حاجي صاحب، خپل وس کوو، نو نور څه وکړو؟
باز هم دغه خبره کوم چې خپل وس وکړئ. ریختیا یوه بله خبره مې هم کوله.
زه خبره دې کوله حاجي صاحب،
که تاسو ډېر کار وکړه په بله میاشت کې مو معاش در جګوم.
یار حاجي صاحب، کور دې ودان، خدای دې په مال کې برکت واچوه.
بل زیره به هم در باندې وکم.
څنګه زیره حاجي صاحب؟
دا ځل پر ما سربیره یو لک افغانۍ بخشش هم درکوم.
یاره دا خو د زوی زیره ده، خدای دې خیر درکړي حاجي صاحب.
بابا بابا، هله ژر کوه، راځه چې وتښتو.
نجیبه زویه څه خبره ده، ولې دومره وارخطایې؟
هله ژر شه چې زو خلک راغلل.
نو څه خبره ده، خلک دې راشي، خامخا به قاچاقبر وي او هیروین به رانیسي.
بابا ته ولې سر نه خلاصوې؟ ویم دومره ډېر خلک دي چې سر او پای نه معلومیږي. د ټولو په لاسونو کې سوټي دي او ناری وایي چې مرګ په حاجي اکرم خان، مرګ په قاچاقبرو.
زمون کلیوال خو به نه وي ورسره.
اوف، ژر کوه ژر کوه، وخت نه لرو، ټول کلیوال ورسره دي. یاسین خان مشر دی، اله ژر موټر ته راپورته شه.
سمه ده، دا د موټر ته درخیږم. ای لکانو، وتښتئ چې زموږ کارخانه رسوا شوه. هله ژر وتښتئ، هغه د کلا د شا پر دروازه وتښتئ.
خلکو هله تیل راوړئ او کارخانې ته اور واچوئ، خو ګورئ چې انسانانو ته تاوانو نه رسیږي. یوازې د هیروینو کارخانې ته اور واچوئ، ژر کوئ.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر.